خدون کو د مشال لډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو خرستي خبري غړي کې د خپل کوروا اسلام الله مومن سلامونه مني هله لرم چې روغ جوړ وستي. وخت د ورځې 15 بجې شوی. نن د خالی ورځ 2018 کال د نومبر د میاشتې 25 منې کدا په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو. کورونې او نړیوالو ورځپاڼو ته وکتنه هم کوو. خو لومړی ورته بشیر وخت چې تاسو د ستاسو تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سر ټکی. نن په محمد جسه کې دو پاکستانی پوځیان او څلور وسوال وجه شوې دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن له حکومت غوښتي چې له درکه بلوچ مشر واحد بلوچ د معلومه او راخوشي کې د کیوبا پخوانی ولسمشر فیدل کاسترو د نوي کلونو په عمر کې مړ شو. د بلوچستان گوادر سره نږدې پسنۍ سیمه کې نن دوه چینایي انجینران وژل شوې دي. د پسنۍ اسیسټنټ کمشنر منصور گچکی خبرلان ته ویلي چې دغه چینایانو د تیل او ګیس راویستلو په یوه کمپنۍ کې کار کاوه او کار ته د تګ په لار کې پنهښ شوې. د نوموړي په خبره وسلوال تر برید وروسته تښتېدلي او د وژل شوو چینایانو موټر هم د ځان سره وړی دی. تر اوسه کومې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. نن په مومندو جنسي کې پر امنیتي ځواکونو وسلوالو برید کړی چې پکې د چارواکو په خبره دوه سرتیري او څلور وسلوال وژل شوي دي. په سیمه کې امنیتي چارواکو د نوم نه خپرولو په شرط مشال رډیو ته وویل چې نن سهار په غلنۍ کې د امنیتي ځواکونو په مرکز دغه حمله کې 14 کسان زخمیان شوي هم دي. د پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې ده. د پیښې وروسته په غلنۍ کې تعلیمي او نور ادارې بندې شوي دي. د پاکستان سینټ کې د یو نوی بل په منځوریدو سره د کموم راجنکو په زور او د ولو فرقیزو وژنو کې ښکېلو کسانو ته سزا نوره سخته شوې ده. پرون منظور شوې دی بل کې په زور د ودونو په ضد لوړاندې څخه د تجویز شوې د وو کلونو بند سزا اوس لسو کلونو ته زیاته شوې ده. د دې کار مقصد د کموم راجنکو او په زور د کېدونکو ودونو مخنیوی کول دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د جولای په میاشت کې لادارکه کړل شوی بشري حقوقو فعال واحد بلوچ پاړه تر اوسه هیڅ معلومات مخې ته نه دی راغلي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف پرون کراچي کې خبر اعلان ته وویل چې د واحد بلوچ موندلو لپاره یې له تیرو دوو میاشتو راهیسې کوششونه شروع کړي دي خو چارواکي ورته هیڅ معلومات نه ورکوي.
تر دې دما څوک دا هم نه مني چې هغه یې نیولې دی. زموږ لپاره به لویه کامیابي دا وي چې څوک دا ومني چې واحد بلوچ نیول شوی او بیا یې عدالت ته وړاندې کړي. که داسې وشي نو دا به زموږ لپاره یو مثبت پرمختګ وي.
د بشري حقوقو لپاره کارکونکي او بلوچ مشران د پاکستان پر امنیتي ځواکونو دعوه کوي چې ملت پاله بلوچان نیسي او به تر تشدد وروسته وژني. پاکستاني چارواکي دا نه مني او وایي د لادرکه بلوچانو شمیر تر هغې ډیر کم دی چې د بشري حقوقو ادارې یادوي. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترکمنستان په اشقاباد کې د پایدار ترانسپورت په نړیواله غونډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات کړی او د پاکستاني سرکاري خبری ادارو په بنا پر امنیتي او نورو مسایلو یې ورسره خبرې کړې دي. نواز شریف په دې غونډه کې د مرکزي اسیا هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو په زیاتولو زور راوړ. ولسمشر اشرف غنی به وویل چې افغانستان د مرکزي اسیا ته د تجارت لپاره د پل په توګه وکارېږي چې سیمه کې د جګړې سیالي په اقتصادي همکاریو بدله کړي. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي افغانستان سره د تجارت لپاره باید د غلام خان لارې خلاصولو اعلان ژر تر ژره عملي شي او دوی ته د اوښتو زیانونو معاوضه ورکړل شي. په داسې حال کې چې انتظامی چارواکي وایي د غلام خان لار به زر خلاصه شي. د وزیرستان ځینې سوداګرو نن مشال رډیو ته وویل د دې لارې د خلاصولو تر څنګ د پوځي عملیاتو کې وران شوي مارکیټونه جوړ او دوی ته د ضایع شوو مالونو پیسې ورکړل شي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې 15 کسان وژل شوي او څلور ژوبل دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوګڼي د شنبې په سهار مشال رډیو ته وویل چې پرنیو عملیاتو کې د چپرار ولسوالۍ مغولخیل غونډیخیل او تنګیخیل کلي هم له وسلوالو څخه پاک شوي دي. تاسې خبرونه له مشال رډیو څخه اورئ. د کیوبا انقلابی مشر فیدل کاسترو چې پر دغه کمیونیستي هیواد یې اووه څلوېښت کاله حکومت وکړ د نوي کلونو په عمر مړ شو. د هغه ورور او د کیوبا اوسنی ولسمشر راول کاسترو نن په ملي ټلویزیون د نوموړي د مرګ اعلان وکړ او ویل چې هغه بیګا په اتنې مې بجې سا ورکړه. په کیوبا کې به د هغه پر مرګ څو ورځې ملي ماتم کیږي. نوموړی له اوږدې مودې راهیسې ناروغ و. په 2008 کال کې یو ورور د هغه پر ځای د حکومت چارې سنبال کړې. د امریکا فلوریډا کې کیوبا نژاد امریکایانو د هغه مرګ لمانځلی خو د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو مشرانو د هغه په مرګ خفګان ښودلی دی. فیدل کاسترو په نړۍ کې د کیڼ اړخه سیاستوالو لپاره یو داسې انقلابي کس و چې په لاتیني هیوادونو کې د امریکې د اثر رسوخ په مقابل کې ودرېد او د کیوبا غریبو خلکو ته یې تعلیم او روغتیایي سهولتونه برابر کړل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی چې هغه کډوالو ته به د خپل هیواد سرحدونه پرانیزي چې یورپ ته ځي. دا بیان د اروپایي پارلمان دغه فیصلې یوه ورځ وروسته راغلی چې یورپي یونین کې د ترکیې غړیتوب لپاره خبرې په موقتي ډول وځنډولې. اردوغان پرون استنبول کې په یوه تقریر کې وویل چې هیواد یې له دریو څخه تر درې نیم میلیونه کډوالو ساتلی دي خو یورپي یونین له خپلو وعدو په شا شوی دی. په مارچ میاشت کې ترکیې د اروپایي ټولنې سره یو تړون وکړ چې له مخې یې ترکیه اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د تګ مخه نیسي. د دې تړون وروسته یورپ ته د پناه غوښتونکو تګ کم شوی دی. او وروسته د لوبو یو خبر، په نیوزیلند کې کیدونکې دویم ټیسټ لوبه کې پاکستان شپږ اویا سکور کړی دی او پنځه کسان یې اوړتي. تر دې مخکې نیوزیلند په خپله لومړۍ پاڼۍ کې 201 اویا سکور وکړ. د دې لوبو د لړۍ اولنی ټیسټ نیوزیلند ګټلی و. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال لاړي وردل چې بشیر غوا خواند کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري، د بلوچستان په پسنی کې چینایي انجینران وژل شوی. په محمد ایجنسی کې هم وسلوالو د پاکستان ملیشیا ځواک ته مرګ جوب لاړولې. لپی خو وروستو لارې تړل شوی.
اکاون کی سار کڑی بس نا وگئی تروانی لارا بند بس ناس پہ یار اچھو پوری لارا بند بلاو شو سید کنون واپسی بکو.
د شمالی وزیرستان سوداګر له حکومت غواړي چې له نورو هیوادونو سره د دوی آزاد تجارت دی بحال کړي شي.
فوجی حکام نه دا مطالبه ده چې آزاد تجارت د میژو بحال شي. چې میژ د تاجکستان، افغانستان، روس پرا د میژ کې نو درې می د میژ الوتی د میژ داسې نرو سبزی می وی تیر.
د پایدار ترانسپورت په درې ورځنی نړیوال کانفرنس کې افغان ولسمشر ویلي چې د هیوادونو په کچه پیاوړی ترانسپورټي نظام کولی شي په سیمه کې د جګړې تقابل د همکاریو په زون بدل کړي. همدغې غونډې د پاکستان وزیر اعظم بیا ویلي چې هیواد یې له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. او د ده په خبره یوویشتمه صدۍ د رابطو جوړولو یا پیوستیا لړۍ صدۍ ده. نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورټ اوردونکو. څرنګه تاسې په خبرونو کې هم واردل چې د بلوچستان په پسنی کې دوه چینایي انجینران وژل شوي. دا چینایي انجینران د شنبه په شپه د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شوي، کومو چې د وژل شو موټر اهم له ځان سره بیولې دي. نور تفصیل له خپل خبریال ایوب ترین اخلو چې دا مهال موږ سره د کوټې نه د ټلیفون په کرخه دی. ایوب ترین صاحب، ستړي مشئ، څه معلومات لري؟
ورستی معلومات دا دی لکه څنګه چې تاسو وویل چې دغه پسنی چې دی دا ګوادر ته څیرمه دی، ګوادر بندر ته. او تېره شپه چې کله دغه چینایي انجینران و د کار سره روان و، نو هغه مهال د ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د دوی پر موټر باندې ټکان شوي و، چې له امله دوه چینایي انجینران چې دي هغه په دا پېښه کې وژل شوي دي. وروسته چې کوم وسلوال کسان دي هغه تښتېدلي دي او دوی له ځان څخه د دوی موټر هم بیولی دي. په دې ترڅ کې د پسنی چې کوم اسیسټنټ کمیشنر دی منصور ګچکی و مشالې ډو ته وویل چې دغه پېښه برای دا وخت را مخته شوې ده. خو د دا ویل چې دغه دوه انجینران چې دي دغه په سیمه کې د تیلو او د غازو چې کوم د منډې کار په غرو کې په هغه کې کار کوي د یوې چینایي کمپنۍ سره، او دوی دلته د ډېر وخت په دغه کار اخته وو. د پیښو وروسته چې د پولیسو د ناڅرګندو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړې ده او د وسلوالو کسانو پلټنه پیل کړې ده، خو تر اوسه پورې څوک نه دی نیولی او نه هم تر اوسه پورې د دې وروستۍ پیښې پرا چا په غاړه اخیستې ده.
ډېره زیاته مننه ساسینا یو ترین صاحب د مشلدو خبریالو چې تاسو معلومات درکول چې چینایي انجینران د شنبې په شپه نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلي او څرنګه تاسې واردل چې چارواکي وایي چې دغه وژل شو چینایانو په دې سیمه کې د تیل او ګیس د لټون په یو کبنۍ کې کار کوو. پسنی گوادر ته نږدې ساحلي سیمه ده. په دې سیمه کې له مودې راهیسې بلوڅ بیلتون غوښتونکي فعال دي، کوم چې هلته د داسې پروژو مخالف دي. مشالډو ته غوږ استې اوریدونکو، زو مومندو ایجنسۍ ته نن سهار وختي وسلوالو د مومندو په غلنۍ کې د ملیشا ځواکونو پر مرکز د برید هڅه کړې ده. په وزوای په حمله کې دوه عسکر وژل شوي او څوارلس جوبل دي، او په ځوابي کاروایی کې څلور وسلوال اهم وژل شوي دي. د پیښې وروسته مومندو ته تلونکي لارې تړل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د برید ذمواري منلې ده. تفصیل له سیمې د مشالډیو خبریال شانواز ترغزی راکوي.
د پاک پوز د عام اړیکو څنګه وای چې نن سهار شپږ بجې وسلوال د غلنۍ فرنټیر کور په کیم باندې برید وکړه چې پکې څلور تنان ځانمرګ شامل وو او بارودي جاکټونه اچولي وو. دوی وای چې دغه برید کوونکو کوشش کاوه چې دننه لاړ شي، خو د عسکري ځواکونو ولاړو تنانو پرې ډزې وکړې چې په ځوابي ډزو کې دوه برید کوونکي ووژل شو. ولې دوه برید کوونکو ځانونه والوزول؟ په دې پیښه کې د آی ایس پی آر په وینا دوه عسکري غړي وژل شوي، ولې څوارلس زخمیان شوي. په سیمه کې د لټون عملیات لا هم روان دي. بلخوا پورې رکل انتظامی په سیمه کې د تګ راتګ ټولې لارې تړلې او په غلنۍ کې تعلیمي او نور سرکاري ادارې د نن لپاره بندې کړي چې ولس هم د مشکل سره مخ دي. ناواګي باجوړ تتلونکي د سورلو د ګاډي یو ډرایور وای
زاهد لنکو چلو ناواګي تروانی کوون کی سار کړي بس ناواګي تروانی لار بند بس ناس په یار څو پورې لار بند دی ولاو شو سید قانون واپسی وکاو.
د یکاون په داخلي دروازه کې د محمود لوی لار د هر چا لپاره تړلې شوی و چې میډیا ته هم محمود ته تک اجازه نه و. عرفان الله جان چې یو ځای خبريال دی وای
دلته چرالو نو روډ باندې او دلته سو د نت د لیګلو یا د قداسي سہولیات نشته، بجلی نشته، نو بس پدې ځای کې ولاړو. بس اوس نو امید شو واپس قطر ازو چرته.
د یاد پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړې ده او دوی وای چې دا برید د دوی د بندشي او تنانو د وژنې او د جماعت الاحرار ډلې د ترهګرو په لیست کې د شاملولو په ضد کړې ده. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستان سینټ د جنکو د وجنو او ماشومانو په زور د ودونو پر ضد د فوجداري د قانونو ترمیمی بل منظور کړي. دا بل د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې د بونو چارو سیکرټري بلیغ الرحمن وړاندې کړو. په دې بل کې په زور د ودونو پر ضد لوړاندې تجویز شوی د وو کلونو بند سزا ولس کلونو ته زیاته کړل شوی چې مقصد یې په زور د ودونو رسمونه ختمول دي. په دې بل کې د بیګنا او فرقیزو وجنو په بدل کې په سزاګانو کې اهم زیاتواله راوصل شوی دي. تفصیل زموږ خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په ورځ د سینټ غونډه کې د داخله چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن د زنانو د حقونو لپاره د فوجداري د قانون ترمیمی بل کال 2014 وړاندې کړو، کوم چې په متفقه توګه منظور کړل شو. بل کې وړاندې تجویز کړل شو سزاګانو کې زیاتوالی وکړل شو چې تر مخه به په زور د خپل بچو واده کوونکو ته د وو کالو د سزا پر ځای لس کاله د بند سزا ورکړی کیږي او په دې کې د غیر مسلم سره په زور واده هم شامل دی. په بل کې پناه کا کوم زنانه یا بل څوک د وجلو یا په فرقوارانه پیغو کې د وژنو په سزاګانو کې هم اضافه وکړی شو. او پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي د مدني ټولنې غړي او د قانوني چارو تزیه کاران په دې سوای چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د زنانو د حقوقو لپاره کار کوونکي د مدني ټولنې غړي سمر من الله نو پختل نو هغه وی
دا چې کوم سینټ نه پاس شو ټولو کې غټه خبره ده چې د دې مطلب چې دا یا او ظلم کم هم زنانه سره کیږي که په زور ور سره واده دی یا سوره ده یا تیزاب سره دیو باندې چې تشدد کیږي دا ټول یو زنانه باندې تشدد نه دی بلکه دا کرائم پورا سٹیٹ خلاف دی نو زما خیال کې دې سره به بدلون راځي خلکو کې لکھوندې آگاهی راشي لکھوندې چې ها حکومت هم دا ضروری ګڼي چې جبری ودونه چې کیږي یا نور چې داسې څه ظلم کیږي په زنانو باندې نو دا کینې حکومتي لیول باندې هم ځان بد ګڼي.
مشال ریډیو چې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل اکبر الدین په دې اړه وپوښتل چې د پاکستان آئین او قانون په دې نو
څنګه چې د سړي خوخه په کار ده څنګه چې د سړي حقونه دي داسې د ښځو حقونه هم دي په خصوصي توګه چې په قبایلي سیمو کې مونږ ته کمی مسلې دي نو دا کم چې سلور سیکټر دي په دې قانون کې زمونږ چې کمی خویندې دي زمونږ کمی میندې دي وغیره جداد نه محرومه دي یا د هغې ودونه د قرآن پاک سره کول یا هغې په زبردستۍ باندې واده مجبورول یا هغوی په سوره کې ورکول زما په خیال چې قانون وي نو قانون داسې یو عمل په دنیا کې چې دا یوه لار ده چې څوک هم د
د سینټ غونډې دوران وزیر مملکت بلیغ الرحمن وویل چې د علامه اقبال اوپن یونیورسٹی لخوا د لسم جماعت په امتحان کې د غیر مناسب سوال کولو په حواله یې کمیټي جوړه کړې چې پلټنې به یې کوي. یاد دی چې د وروستیو کې په سماجي ویبپاڼو باندې د علامه اقبال اوپن یونیورسٹی د لسم جماعت پرچا خپره شوې وه چې پکې د زده کوونکو نه پوښتلې شوې وو چې د خپلې خور په اړه د مضمون ولیکي. سراج سهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
مشال لاړو ته وګستی تاسو زموږ خبرونه په mashal.com هم اوریدئ شئ. زه په خبر تا د خبر پښتونخوا حکومت راتلونکي یک شنبه په ورځ کېدون کې د ملي مالیاتي کمیشن په یو غونډه کې لګډونه انکار کړي. د خبر پښتونخوا د خزاني وزیر مظفر سید د جمعې پورځ په پیښور کې خبریالانو ته ویل چې د ګل پورځ په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت لخوا د ان اف سی ایوارډ غونډه رابل شوې چې پکې د خبر پښتونخوا حکومت ګډون نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې د صوبایي حکومت په دې غونډه کې د نه شاملېدو سبب دا دی چې مرکزی حکومت د خبر پښتونخوا د مالی حق په لړ کې د دوی اندېښنې نه دي ختمې کړې. نور تفصیلات د شبیر جان په دې رپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشال لیډو ته وویل چې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرکزی حکومت نه په قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ کې سنجیده دي او نه د وړو صوبو محرومو ختمولو کې او د هر درې میاشتې پزې ډېر مد پس ان اف سی ایوارډ دغه غونډه راوبلله. خو ولې دې کې هم دوی د وړو صوبو ستونزو ته غوږ نږدې نو ځکه دوی په دغه غونډه کې د ګډون نه کولو پریکړه کړې ده.
بغیر د ایجنډي بغیر د ورکینګ پیپر بالکل اوپن سے دونوں دی چھٹی او پل سوال دے اجلاس را واری ردی مطلب دا دے چې دے واری دا چې صوبې ز تیاری او کی نو صوبې خپل پوینټ اف ویو بیان کی نا د صوبو موقف مخې تراشی او د صوبو فریاد واری دے شي صرف دوم راوشي چې نمبر زیات شي چې او موږ مطلب دا دے چې میټینګ راو وختو اجلاس موږ راو وختو
نو موږ زیات کړه چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان وړاندې نه تر هغه او غریبه زپل صوبې دي او باید د تلسم آئینی بدلون وروسته دي د صوبو مالی برخه هم زیاته کړی شي او تر هغه غره پس چې کوم خصوصي پنګه ده هغه کې د هم دوی ته زیاتوالی وکړي شي
سره وی ترمیم نه پس صوبو ته اسائنمنت ډیر زیات حواله شي دا خاص کر صوبو خیبر پښتونخوا او د بلوچستان د غیر دوانو حالات ډیر زیات خراب دي. غواړو دا چې په وارنټر کې چې کوم د ملټین څخه موږ مخامخ شو او د دهشتګردۍ سره مخامخ شو زموږ کاروبارونه زموږ انفراستراکچر زموږ تاریخي ادارې دلته تر هر وخت هغه د چانپټ نه دي په هغه حواله باندې چې کوم وارنټر کې 1% صوبې ته ملاویږي نو په هغې کې زموږ ضروریات نه پوره کېږي اخراجات نه پوره کېږي موږ په هغې کې اضافه غواړو او د صوبو حصه زیاتې غواړو.
بلخوا خیبر پښتونخوا صوبایي سملا کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د صوبایي سملا غړي رشاد خان وایي چې خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت لومړیتوب دا صوبه او نه دا دې صوبې ولس دی او وړاندې نه پښتونخوا صوبه دا مالی بحران او ستونزو سره مخ ده نو باید په راتلونکي ان اف سی ایوارډ غونډه کې دوی برخه واخلي ګنی برخه نه اخیستو له وجې به د دې صوبې مالی ستونزې نور هم سیوا شي او پرمختیایي کارونه چې کوم وړاندې نه د نش برابر دي هغه ټول به په مکمله توګه بند شي.
حکومت دلتا بے روزگاری کاری کوم شر روانه دا کوم ترقیاتی کارونه صبا اړړي یو بحران طرف روانه دا دی مالیات لحاظ سره او صبا دیواله کې دوه طرف روانه دا نو دا سه په ټایم کې او تاسو ایم ایف سی ایوارډ کې شرکت نه کوي نو دې سره د زمو د صبا ته په هر اړې سره ډېر زیات نقصان دی
د پمړدا چې قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ کې د پاکستان د آئل نلاندې په یو خاص تناسب کې په ټولو صوبو او مرکز کې هم مرکزی حکومت د مالی وسایلو ویش کوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
مشال لاړو دغه سيزو خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی د تیرا میدان او باړې مشرانو غوښتنه کړې چې د امن بحالې دوه وروسته دي مهمې لارې خلاصې کړل شي دوی وایي چې اوس هم د دوی په سیمو کې امنیتي ځواکونو خلکو سره په تګ راتګ کې سختي کوي او زیاتره لارې یې تړلې پرتې دي تفصیل د فرحات چینواری په دې رپورټ کې
د تیرا میدان یو مشر ملک دوران ګول پر د مشال ریډیو ته وای چې د دوی لوی لار د اخلاص کړی شي او سہولتونه دی ور کړی شي
کلو کنه چې یو خدای می تیرو چې کندای کنه میدان چې پکې د لاس کومینه ای غول ای ول یار بندو چې غل وی ای کک خیل چې دغه نه په شل کیلومتره کې مخ کې غل یار نه پوزیون نه می پروت دی نو دا اپیل کوي چې یو د ایم ول یار کولو شي دا سکولونه چې مولا جوړ شو ویل کی منده سب شړل کې نوستي اسپاتول نندی نه پکې ډیسپنسری شته نه پکې زیشته
او د باړې ملک وارث خان پر دی وای
نو د ما خل چې دلته خو یو شی ورغ نه پاتې شوی ځکه چې تر کور پورې او چې د چا برستن نه وی او چې ترې نه وی د چا د کوټې چا تیر نه وی لړګي نه وی د ستر چې څومره ژوند دا ټول ختم یعنی زیرو نه سٹارټ اخستون کې چې دا هر څه تس تس تاسو مونږ تیراله روډو نه دی نه مونږ خلته سپټالونه په تیرا کې الته خبرو چې د بجلی کم سولر پروګرام دی ځکه چې بجلی وی نه ویل ته ټوبلونو
منصوبو باندی کار روان کړی دی او په دې سیمو کې به وران شوی کورونه کولونه او رختونونه بیا رغوی د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په تیرا میدان او باړه کې اوس د امنیت وضع ښه شوې ده او په دې سیمو کې ولسی ادارو خپل کار پیل کړی دی او لیویز او خاصدارې هم ورلیږلې دي او په را روان نږدې وخت کې به په تیرا میدان او باړه کې زیاتره برخې د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصې کړی شي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اوردونکو د کابل سیمو د لارو په ستونزو کې پاتې کیږي د شمالي وزیرستان سوداګر اهم غوښتنه کوي د غلام خان لار د زر تر زر خلاص کړ شي چې دا رنگ د افغانستان په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو سره تجارت پیل کړي دوی په میرانشاه کې د نړیوال کچې منډۍ د جوړولو اهم غوښتونکي دي د زربیزه په عملیاتو وړاندې د شمالي وزیرستان کاروباریانو به لګونډیو هیوادونو سره تجارت کوو خو تر پوځي عملیاتو وروسته دغه کاروبار بند شوی نور تفصیل د مردرات وزیر په دې رپورټ کې
شمالي وزیرستان د سبزو او فروټو منډي لوی تاجر عبدالله خان چې د افغانستان او روس پورې د فروټو کاروبار کړی وایي چې غلام خان ترانزیت لارې اعلان دې زر عملي شي او وړاندې ورته اوړېدلې توانونو معاوضه دې ورکړي
په ترغونډۍ باندې چې روس ته د میش حکیمه کې نو پونچ کېږي هغه $40,000 خرچه میش په یوه ټراک باندې درې میکانه د غلام خان په لیار باندې مخشې $15,000-$16,000 خرچه وه ویس خو کېدای شي چې په دانه کامه شي په نیمایي باندې سفر شي پار کړي او په خرچه شي پار کړ درې می د افغانستان د تاجکستان د ازبکستان راسه د میش میرانشاه په لیار باندې وي دا سپلای میش کړل د افغانستان نه میشته انګیر بل شیدا وغیرہ ټولر میشته د انټرنیشنل منډی په میرانشاه باندې چې دا مارکیټینه جوړیږي چې میشه منډی یا بنیاد تعمیر ورسره شری شي
د سبزو او میوو اتحادیه مشر راجی اختر جانوی وزیرستان کې کسٹم کمپلیکس غواړي او د نورو خارونو په شان لویا منډی د جوړه کړي چې دوی د تاجکستان او ازبکستان پورې سبزی او میوې لګي
اس میر په خریش مولینا تال کې هغه دی بیا طبیعي چې دا خو لاس رده پتې دی دي قانوني طریقه باندې دا کمپلیکس جوړ کړو په دنیا شکیم شار چې دا اول ضرورت منډی دی بیتا دا مطالبه ده چې میشتا آمانډي جوړه کول کپ نهره پاکستان سره بنره سره سره جوړې دي ای وزیرستان خو یو بین الاقوامی مانډي جوړې دي افغانستان سره دا تاجکستان سره دا ازبکستان سره دا سبزی میوه ده هر شي حکومت ته پیدا وی او میجا
کمر زمان وای دوی د افغانستان تاجرانو سره د پخوانه خروابط ساتلی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د آزاد تجارت پیل شي
خاص کر د پولیټیکل ایڈمنسٹریٹر نه فوجي حکام نه د مطالبه دو چې آزاد تجارت د میشتو بحال شي لکه څنګه چې میشتا مخشه آزاد تاګرو تاګو قانوني چې کیمه طریقې دي اغه نه ورسه د آزادی میشته ملاو شي چې میر د تاجکستان افغانستان روس پره میش کی نو درې می د میر الوتی د میر داس نه رسو سبزه می وی تیرو تی کنه کومه ته فائدہ دو ټیک صاحب یو غریب سړی نه ونسا یو د مالدار د ټول روزګارو بحال شي
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی مشرانو نه وپوښتل نو دوی وویل د غلام خان لارې خلاصولو لپاره ټول انتظامات مکمل شوي دي او د ځایي تاجرانو ټولو مسلو ته یې پام دی چې په خصوصي ډول به د دوی مسلو هوارولو هڅه کړي یاد دی وی چې میرانشاه لویه منډی نه د شمالي وزیرستان او افغانستان تاجرانو ترمنځ د کالونو نه آزاد تجارت شوی او روزانه د غلطانه سلګونه گاڑی د دواړو ملکونو ترمنځ مالونه وړي راوړي چې د تاجکستان او ازبکستان پورې دغه تجارت غځېدلې خو شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو شروع کېدو نه پس تر ننه پورې دغه کاروبار بند پروت دی عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
مشال لاډو ته وغوښتي د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي دوی کوشش کوي چې د بشر حقوقو کارکونکي واحد بلوچ د لادرکۍ په اړه معلومات وکړي او د هغه د خوشی کولو لپاره یې اهلي ځلې اهم پیل کړي د هغه کورنۍ وایي تر اوسه دوی دا معلومه نه کړه چې واحد بلوچ چرته دی او ولې تښتول شوی پړې نور تفصیل له فرخندا سدورو
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې د جولای پر شپږویشتمه بې درکه شوې د کراچۍ لیکوالو د بشري حقوقو د پاره کارکونکو واحد بلوچ درې میاشتې وشوې خو تر دې دمه یې نه په عدالت کې اورېدنه وشو او نه ورته د پاکستاني ادارو لاړخه د هغه په اړه کوم معلومات ورکړل شول په کراچۍ پریس کلب کې د جمعې په ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف وویل چې هغوی د سیاسي او سماجي کارکونکو ادیبانو او پوهان الاخوا د واحد بلوچ لپاره د لاسلیک یو مهم د تیرو دوه میاشتو راهیسې پیل کړی چې ورته د سی واحد بلوچ یعنی واحد بلوچ بچ کړی نوم ورکړل شوی دی خو لا تر دې دمه دوی په دې کې بریالي شوي نه دي چې د هغه په اړه د عدالت یا پولیسو له لارې کوم معلومات ترلاسه کړي
تر دې دمه څوک دا هم نه مني چې هغه نیول دی زموږ لویه کامیابي به دا وي چې څوک دا ومني چې هو هغه نیول شوی او بیا عدالت ته وړاندې کړي که داسې وشي نو دا به زموږ لپاره یوه مثبته خبره او پرمختیا وي
د دغه خبری کانفرنس په وخت واحد بلوچ د کورنۍ غړي هم موجود وو د بشري حقوقو د کمیشن د سن څانګې مرستیال مشر اسد بټ پر دې موقع وویل چې هغوی د کراچۍ ښار په ګډاب تاڼه کې د دې پیښې نه شاوخوا دوه میاشتې وروسته د واحد بلوچ د بې درکۍ اف آی آر هم درج کړی دی او په عدالت کې هم درخواست کړې خو له بده مرغه یوه اورېدنه هم تر اوسه نه ده شوې
په دغه کیس کوم خاص پرمختګ نه ده شوی بس د اورېدنې نیټه راشي او وړاندې بل نیټه وټاکي او اوس د دسمبر د میاشتې وړومبۍ نیټه ټاکل شوې ده
واحد بلوچ د کراچۍ د لیاري سیمې اوسیدونکي دي چې د ښار په سیول روغتون کې خپل دنده هم کوله د هغه د کورنۍ غړي وایي چې د جولای پر شپږویشتمه د حیدرآباد نه کراچۍ ته په لار نامعلومه کسانو د ګاډي نه کوس کړی و چې تر دې دمه هیڅ پته نه ده لګېدلې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د چارواکو په وینا چې د خیر ښېګڼې ادارې ایدی فاونډیشن مشر فیصل ایدی هم د واحد بلوچ د پاره د سند وزیر اعلی ته خط لیکلی دی او هغوی ورته د پوره مرستو باور ورکړی
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو پینځنی بجې کېدونکو دی او بشیر ګواخ هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لغوی د خبرو لنډیز ورو
د بلوچستان گوادر سره نږدې پسنې سیمه کې نن دوه چینی انجینران وژل شوي دي. چارواکي وایي چې وسوالو د دغه چینایانو چې په د تیل او ګیس ریسټورو په یو کمپنۍ کې کار کاوه موټر هم د ځان سره بیولی. تر اوسه کومې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. نن په مومند ایجنسۍ کې پر امنیتي ځواکونو وسوالو برید کړی چې پکې د چارواکو په خبره دوه سرتیري او څلور وسوال وژل شوي دي. تحریکي طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د پاکستان سینیټ کې د یو نوي بل په منظورېدو سره د قانون راجنکو په زور ودولو او فرقهییزو وژنو کې ښکېلو کسانو ته سزا نوره سخته شوې ده. پرون منظور شوي دې بل کې په زور د ودونو په ضد له وړاندې څخه تجویز شوي د اوو کالو بند سزا اوس لسو کلونو ته ډېره شوې ده. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي د جولای په میاشت کې لا درکه شوي بشري حقونو فعال واحد بلوچ په اړه تر اوسه هیڅ معلومات مخې ته نه دي راغلي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر زهرا یوسف پرون کراچۍ کې خبرونه وویل چې حکومت ورته په دې اړه هیڅ معلومات نه ورکوي. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترکمنستان په اشخآباد کې د پایدار ترانسپورت په نړیواله غونډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات کړی او د پاکستاني سرکاري خبري ادارو په اړه پر امنیت او نورو مسایلو سره خبرې کړې دي. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي افغانستان سره د تجارت لپاره باید د غلام خان لارې خلاصولو اعلان ژر تر ژره عملي شي او دوی ته د دې لارې د بندېدو له وجې اوښتو زیانونو معاوضه دې ورکړل شي. افغانستان په ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي چې پرون په عملیاتو کې د داعش ډلې 500 وسوال وژل شوي او څلور ژوبل دي. د کیوبا انقلابي مشر فیدل کاسټرو چې په دغه کمیونیستي هېواد کې وڅلوي خاله حکومت وکړ د نوي کلونو په عمر مړ شو. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی چې هغه کډوال ته به د خپل هېواد سرحدونه پرانیزي چې غواړي یورپ ته لاړ شي.
اردن خدا او بشر وخت تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دینمای کې د ترکمنستان په پلازمینه اشخآباد کې د پایدار ترانسپورت نړیوال کانفرنس پاړه هم ریپورټونه لرو او نور هم یو شمیر ریپورټونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي احمد الله ته وښي.
نایبات ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د زیارت پورز د فوز مشر جنرال راحیل شریف په درناوي کې را جوړ کړی شوی ایوه دستوري ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې راحیل شریف په مشرۍ کې پاکستان فوز نه صرف د بارانۍ خطرې بلکې تر هغهري مقابله هم وکړه. ورسپانه لیکي چې جنرال راحیل شریف په جنوري میاشت کې د خپل ملازمت موده د نه غزولو اعلان وکړو. د نوموړي دا بیان مخې ته راتلل وروسته د ځنې حلقو لخوا بیانونه راتلل شروع شول چې د جنرال صاحب ریټایر کېدو کې ډیر وخت پاتې دی نو حالات او فیصله بدلی دی شي. خو جنرال راحیل شریف په خپل بیان کلک ولاړ وو. ورسپانه لیکي چې د پاکستان په تاریخ کې د آرمی چیف د ملازمت موده غزولو غلط روایت د ایوب خان په دور کې شروع شو او بیا ضیاء الحق د ایولس کالو نه زیات په اقتدار کې پاتې کېدو وروسته د منفی روایت ته نور هم وده ورکړه. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې جنرال راحیل شریف خپل د ملازمت موده پوره کول وروسته ډیر په احترام سره رخصتیږي نو امید دی چې دا روایت به په راتلونکي کې هم داسې قائم پاتې شي. جنګ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې دا حقیقت دی چې په تیرو وختونو کې سیاسي او فوزي مشورولۍ ترمنځ تاوتریخوالي په نتیجه کې قام څلور واره د مارشل لا سره مخ شوې ده. ورسپانه لیکي چې عدالتونو فوز او بیوروکراسي د احتساب او سزا خپل نظام موجود دی نو بیا د سیاستدانانو احتساب هم پارلمان له کول پکار دي نه چې خصوصي عدالتونو لا. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې سیاسي او فوزي تعلقاتو په نوي پس منظر کې د راتلونکي لپاره کړنلاره ټاکلو پر وخت ځنې خبرې په ذهن کې ساتلو سره سره د ملک بهراني او دنننی صورتحال پر رڼا کې ګډ سوچ خپلول پکار دي. آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د کرپشن خاتمې لپاره یې هلې ځلې شروع کولو سره سره په صوبه کې مقامی حکومتونه با اختیار جوړ کړی دي او امروزه د استعمال شیانو نرخونه په کنټرول کې ساتلو لپاره ټولو ډیپټی کمشنرانو ته هدایت جاری کړی دی. ورسپانه لیکي چې د صوبې د پرمختګ لپاره صوبایي حکومت کوششونه په نظر راځي خو عام اولس وس هم د بنیادي سهولتونو د نه ترلاسه کېدو شکایت کوي او د ټولو لویه مسله د صفا اوبو نه ترلاسه کېدو ده. دې تر څنګه اولس د تعلیم او د صحت سهولیاتو د کموالي هم ګیله کوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت لا د خپلو اقداماتو او منصوبو د لارې خلکو ته اسانتیاوې ورکولو لپاره خصوصي انتظامات کول پکار دي او وزیر اعلی له پکار دي چې د هر څه نگران ګرانی دی پخپل وکړي چې اولس ته ګټه ورسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائټرز خبری اجانس د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د سفر، او ای پی خبری اجانس بیا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو مخنیوي لپاره د قانون سازۍ په اړه لیکنې خبرې کړې. د دواړو مقالو غټې برخې لګولې اسور.
رائټرز خبری اجانس لیکي چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن ویلي دي چې لندن له اسلام آباد سره تجارتي او امنیتي همکاري نورا پیاوړی کول غواړي. دا د برتانیا د هغه هڅو برخه ده چې د جون په میاشت کې له اروپای ټولنې څخه د وتلو وروسته شروع کړي چې د نړۍ د نورو هیوادونو بازارونو ته ځان ورسوي. د دې ترڅنګ له اروپای هیوادونو بهر له نورو سره تجارتي اړیکې نورې پیاوړې کړي. خبرې ایجنسی کې چې بورس جانسن د پاکستان د سفر پر مهال ویلي دي چې له پاکستان سره کلنی تجارتي حجم د 2.5 اربا پاوند نه زیاتول غواړي، او په دې لړ کې په خبرو کې پرمختګ هم شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم سره د ملاقات نه وړاندې بورس جانسن ویل چې د پاکستان اقتصاد په توندۍ سره وده مومي، نو دا د برتانیا لپاره ګټور دی. خبرې اصلي کې چې له څه مودې راهیسې په پاکستان کې د امنیتي حالاتو ښه کېدو له وجې د هغه هیواد اقتصاد ښه شوی دی. خبرې اصلي کې چې په دې وروستو کې چین په پاکستان کې د اقتصادي راهداري ترڅنګ په نورو پروژو کې د 450 ارب ډالرو د سرمایه کاری ژمنه کړې وه. رویټرز خبرې اصلي کې چې په پاکستان کې امنیتي حالات ښه کېدو باوجود وسله والې ډلې ګواښونه جوړوي او په دې وروستو کې لوی بریدونه هم ترسره کړي دي. بلخوا ای اف پی خبرې اصلي کې چې د افغانستان وزارتونو د تیر زیارت په ورځ یو تړون لاسلیک کړي چې مقصد یې د ښځو په وړاندې د تشدد د پیښو مخنیوی کول دي. دا د افغان حکومت لخوا یو مثالي ګام دی چې نړیوال شنونکي په هغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د تشدد پر پیښو اندېښنې څرګندې کړې وي. خبرې اجنسی کې چې د افغان سارنوال د دفتر د شمیرو تر مخه د روان 2014 کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د ښځو پر ضد د تشدد 3900 کیسونه ثبت شوي ول چې په تیر 2015 کال کې دا شمېره 5000 وه. خبرې اجنس د سارنوال فرید حامیدی په حواله وایي چې د ښځو په وړاندې د تشدد د پیښو مخنیوي لپاره په مؤثره توګه قانون سازي کوي او په دې لړ کې همکارۍ لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي. حامیدی ویل افغان حکومت د درغلیو او ښځو په وړاندې د تشدد د پیښو مخنیوي لپاره ژمن دی. افغان حکومت دا کمپاین په داسې حال کې شروع کړي چې په نړۍ کې د ښځو پر ضد د تشدد ختمولو نړیواله ورځ مانځل کیږي. خبرې اجنس لیکي چې په افغانستان کې په 2001 کال کې د طالبانو حکومت رانسکورولو وروسته د مساوي حقوقو حالت ښه شوی دی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت هم په ایجنډا کې د ښځو حقوقو په لومړیتوبونو کې ساتلي دي او په دې لړ کې ډیر کار هم کړی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
مشال رادیو ته غوږیستی اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې اهم وردل چې د لاتینی امریکې هیواد کیوبا پخوانی ولسمشر فیدل کاسترو د خالی په ورځو ناوخته د 90 کلونو په عمر کې مړ شو. کاسترو تر 50 کلونو پورې د کیوبا ولسمشر او وزیر اعظم پاتې شوی وو. نوموړی په کیوبا د امریکا پوځي یرغل، اقتصادي بندیزونو، په سفارتي توګه یوازیتوب، د 10 امریکایي ولسمشرانو او د شوروي اتحاد د ماتېدو شاهد وو. د مشالډو خبر مرکزي څانګې د فیدل کاسترو په ژوند تفصیلي ریپورت برابر کړی چې ژباړه یې لګولیا زورو.
د کیوبا ولسمشر راول کاسترو په سرکاري ټلویزیون اعلان وکړ د دورور چینیز دی نمای پیړۍ لپاره د کیوبا مشري کړي مړ شوی دی. راول کاسترو ویل چې د کیوبا انقلاب مشر د نومبر په 25مه مړ شو او د نوموړي وصیت مطابق به آخري مراسم ترسره کوي. فیدل الیهاندرو کاسترو په 1979 کال د اگست په میاشت کې په شتمنۍ کور کې زیږیدلی و. نوموړي د رومن کیتھولیک زده کړې ترلاسه کړې وې. په کاسترو د دغه زده کړو ډیر اثر و. نوموړي په 1950 کې د کیوبا په هوانا کې د قانون زده کړو وروسته د مارکسیزم لینینیزم فلسفه خپله کړه او د امریکا په لوا ولسمشر فولنجینو باتیستا رژیم د رانسکورول لپاره ملیشا جوړ کړه. د باتیستا واکمنۍ د غلیو او بربریت نه ډک وو او هغه هیواد د امریکا شتمن خلکو لپاره یو غوره ځای وو. خدا باتیستا واکمنی ډیر وخت پوری پاتې نشوا. په 1959 کال د جنوري په لومړۍ نیټه کاسترو مقبول انقلاب لاره د باتیستا حکومت رانسکور کړو او خپل زرګونو پلویانو سره کاسترو په پلازمینه هوانا کې داخل شو. کاسترو په څو ورځو کې دننه د کامیابی جشن منځلو لپاره د امریکا سفر وکړو. په هغه وخت کې د امریکا رسنو دا خبر خپور کړو دیش ورځې وړاندې فیدل کاسترو هوانا ته خپلو پلویانو سره ننوتو او خلکو د خپل اتل هرکلی ډیر په درناوي وکړو. دا د کاسترو امریکا ته لومړی او اخري سفر و، خو په هغه سفر کې نوموړي ډیر شایسته خبرې وکړې. زما د پیسو، واک او نور څه خواهش نشته. زما یوازنی مقصد خپل هیواد خدمت کول دي. خو په راتلونکي څو کلونو کې د امریکا او کیوبا ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې. امریکا لومړی کیوبا ته د شوګر درآمدات ودرول او بیا یې په ارضي بندیزونه ولګول، خو کاسترو له خپل دریځ نه ونه ګرځېدو او ماسکو سره یې اقتصادي اړیکې لا نورې مضبوطې کړې. کاسترو ډېر په کامیابۍ په 1961 کال د اپریل په میاشت کې په بی آف پیکس کې د امریکا پلوه یاغیانو یرغل په شا وتنبولو. امریکا د 1961 کال د اکتوبر په میاشت کې په کیوبا په مکمله توګه اقتصادي بندیزونه ولګول او دا هغه وخت و چې د کیوبا مزایل بحران رامنځته شو چې ټوله نړۍ یې ولرزوله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر خپل روسي سیال نه پوښتنه وکړه چې آیا روسیې په کیوبا کې اټمي میزایل ځای پر ځای کړی دي چې امریکایي ښارونه په نښه کړي. د روس سفیر په جواب کې ویل دوی تیار دي. په هغه وخت کې د امریکا ولسمشر جان اف کینیډي له دستاویزاتو څخه دا معلومیږي چې نړۍ یو بل اټمي جنگ ته نږدې شوې وه، خو د امریکا لخوا په کیوبا د بحري رکاوټونو له وجې هغه اټمي مزایل لرې کړل شو. کاسترو چې د امریکا لوی دښمن و، د وژلو لپاره یو شمېر قاتلانه بریدونه پرې شوي وو. کاسترو په لاتیني امریکا کې ډېر زیات شهرت موندلی و او د اتل په شان پېژندل کېدو. د هغه د واکمنۍ پر وخت کیوبا تر ټولو ښه طبي نظام درلودو، شرخواندګي 98% وه، خو روسیې ورسره هر کال تر شپږ ارب ډالرو پورې مرستې کولې. خو په 1991 کال کې شوروي اتحاد مات شو. د دې وروستو کاسترو د هیواد بقا لپاره مبارزه شروع کړه. نوموړي دا خبره په 1992 کال کې په خپله وینا کې ومنله. کاسترو په 2001 کال د جون په 9 په یوه مرکه کې ویل چې د هغه وروستو به راول کاسترو ټولې چارې سنبالوي. د فیدل کاسترو کشر ورور راول کاسترو د 2008 کال د فروری په میاشت کې قومي پارلمان د نوي ولسمشر په توګه وټاکلو. راول کاسترو د ولسمشر په حیث نوي اقتصادي اصلاحات معرفي کړل. په معاش او خوړو پیداوار کې هم اصلاحات راوستل. فیدل کاسترو په 2005 کال د نومبر په 13 د امریکا استخباراتي ادارې CIA د هغه رپور چې پکې ویل شوی وو کاسترو ته پارکنساس ناروغي ده. کاسترو په جواب کې ویل هغوی هره ورځ ما وژني، خو په هغه ورځ چې زه مړ شم نو څوک به پرې یقین نه کوي.
د کیوبا د پخوانی مشر فیدل کاسترو د ژوند په اړه تاسو له ګولیازا رپورټ اوریدو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال لډو ته غوږ سي اوردونکو، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د هیوادونو په کچا پیاوړی ترانسپورټي نظام کولای شي په سیمه کې د جګړې تقابل د همکاریو په زون بدل کړي. ښاغلی غنی چې نن یې د ترکمنستان په پلازمینه اشکاباد کې د پایداره ترانسپورټ نړیوال کانفرنس کې خبرې کولې، وویل په دې برخه کې افغانستان ځانګړي لیوالتیا لري. نور تفصیل د خپل خبریال یوسف زدران په دې رپورت کې ورو.
جمهور رئیس اشرف غنی ټینګار کوي چې افغان حکومت د داسو پالیسیو ملاتړ دی چې سیمه د جګړو او مخامخ کېدو پر ځای د همکاریو پر زون بدلوي. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځ یې د پایداره ترانسپورټ نړیوال کانفرنس ته د ترکمنستان په پایتخت اشکاباد کې خبرې کولې، وویل اړتیا ده چې د پایداره ترانسپورټ لارې سیمه سره یو ځای شي. نوموړي وویل چې دا کار لسګونه میلیونه خلک له بېوزلۍ ژغوري.
هغه ظرفیت چې مونږ لرو هغې ته د ملي نظر په کچه ونه کتل شي، بلکې د سیمې په کچه دې هغه په نظر کې ونیول شي. د ترانسپورټ په برخه کې زموږ پانګونه جګړه ییز تقابل د همکاریو پر زون بدلولی شي.
د پایداره ترانسپورټ نړیوال درې ورځنی کانفرنس د شنبې په ورځ د ترکمنستان په پایتخت اشکاباد کې پیل شو چې پکې د سیمې د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د ځینو مشرانو ترڅنګ د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون هم ګډون کړی دی. افغان ولسمشر د جمعې
په ماخام په دغه کانفرنس کې د ګډون او پاقینې بندر کې د ریل پټلۍ د پرانستې په هدف ترکمنستان ته ورسید. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غنی د دې کانفرنس په څنډه کې د سیمې د ځینو هیوادونو له مشرانو سره هم ګوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره په ترکمنستان کې دی. ښاغلی شریف د پایداره ترانسپورټ نړیوال کانفرنس ته چې له جمهور رئیس غنی وروسته یې خبرې کولې وویل د سیمې پرمختګ او امنیت سره تړلی او له دې پرته پایداره ګټو ته رسیدل سخت دي.
یوویشتمه پیړۍ د وصلېدو پیړۍ ده. له دې پرته د پرمختګ په دې دور کې هیوادونه شاته پاتې کیږي. موږ پوهیږو چې د دې لپاره امنیت یو مهم عنصر دی. د سیمې د ثبات او امنیت پرته به موږ د اړیکو پر جوړولو بریالي نه وو، نو ځکه با امنه ګاونډیتوب زموږ اساسي پالیسي ده.
کابل او ډیلی تل په سیمه کې د ګډوډیو او ناامنیو پړه پر پاکستان اچولي او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات په ټینګښت کې مرسته نه کوي. ولسمشر غنی په داس حال کې په سیمه کې د ترانسپورټي نظام پر پراختیا ټینګار کوي چې د سیمې په کچه ځینې مهمې ترانسپورټي او اقتصادي پروژې د عملي کېدو په حال کې دي. د لاجوردو او ریښمو لارې، د چابهار بندر پراختیا، د افغانستان او چین ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ، د برېښنا د لیګ کاسازر او د ګازو د لیګ ځینې نورې پروژې پکې شامل دي.
اردونکو، همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم په ترکمنستان کې روان د دوه ورځني کانفرنس پر وخت اعلان کړی چې پاکستان د اشکاباد په رادري کې شاملېږي. د پاکستان وزیر اعظم دا هم وینا وه چې چین پاکستان اقتصادي راهداري به منځنۍ ایشیا، سویلي ایشیا او منځنۍ ختیځ له یو بل سره وتړي. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
نن د خالی په ورځ په اشکاباد کې نړیوال پایداره ترانسپورت کانفرنس ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د ترانسپورت په څانګه کې ترقی د پاکستان په ترجیحاتو کې شامل ده او دا وجه ده چې ملک یې په واګه پوله، تورخم او چمن پوله بنیادی ډانچه جوړوي. د جمعې په ورځ د ترکمنستان صدر سره ملاقات وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند تاپی ګیس پروژه د دې سیمې د ترقی منصوبه ده او مکملېدو وروسته پاکستان کې د ګیس ضرورت پوره کېدو کې مرسته ترلاسه شي. مشال ریډیو چکلا د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق نن تپوس وکړو چې تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه مکملېدو له وجې په پاکستان کې د توانایي په بحران تر کوم حده قابو موندې کېدی شي. نو نوموړی وایي
پاکستان کې د توانایي بحران دی، کم چې رسد او طلب دی د توانایي چې پاکي بجلی ده، ګیس ده او تیل دي. د درې واړو شیزونو کې رسد کم دی او طلب ډېر زیات سوا دی. عوام باندې ډېر زیات بد اثرات دي. زمونږ ملک دننه کم ریزروایر دي، هغه ډېر زیات کم دي. د پاکستان سره چې کم اپشن دی، یو د ایران نه دی، دغه شانتي اوس د تاپی چې کم ده یو دغه اپشن دی. نو پاکستان د قطر نه ایل پی جی هم امپورټ کولو پروګرام جوړ کړی دی. درې واړه ضروري دي، خو په دې کې کوم عوامو ته دا ډېر زیات فایده رسي. هغه د درې واړو منصوبو کې به چې کم تاپی ده، نو دا ډېره اهمه منصوبه ده او دا ډېر ښه اثرات
د میراج الحق په وینا کې موجوده حکومت ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبې نه علاوه د نړۍ ځینې نورو ملکونو سره د توانایي لړکې لاسلیک کړي لوزنامې عملي کړي، نور سره په پاکستان کې د توانایي بحران په مکمله توګه ختمي دی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اذن کور احمد الله نن تاسو ریپورت اوریدو. همدارازه د بلومبرګ ویب پاڼې یو مقاله خبر کړی چې لیکي زردا چې چین په پاکستان کې د سلک روټ پلان یا د ریخمو د لارې په منصوبه لاس پورې کړی. تفصیل د شاهین بنیری نه.
چین به په پاکستان کې د ریخمو د لارې یا سلک روډ منصوبې د لاندې د شپږ څلوېښت بلیون بودیجې د دریو برخو نه ډېرې پنګې خرڅ کوي. دا منصوبه به را روان کال عملي کیږي. د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال وایي د دې شپږ څلوېښت بلیون ډالرو د پنګو نه د پنځه دېرش بلیون ډالرو په منصوبو لاس پورې شوی دی. د چین حکومت غواړي چې د دې منصوبې د لارې د ریل ګاډو، بندرونو او لویو لارو د یو نیټورک په وسیله د منځني ختیځ او اروپایي هیوادونو سره کاروبار ته وده ورکړي. احسن اقبال وایي په دې پروژه کې د سړکونو جوړولو او بنیادي ډانچې د ودرولو لپاره یولس بلیون ډالر ایښودل شوي دي. دا پنګې په اسانو شرایطو ورکړل شوي دي او د شلو کالو په موده کې به د قرض بیا ادا کولی شي. د دې پروژې نورې مالی پنګې به د بجلی د بحران هوارولو لپاره په کار راوستل شي. حکومت هیله لري چې د بجلی د منصوبونه 11000 میگاواټ بجلی پیدا کړي او تر 2013 کال د لوډ شیډنګ ستونزه هواره کړي. وفاقي وزیر زیاته کړې ده چې د ریلوې د نظام ښه کولو لپاره به ورته چین او د آسیا پرمختیایي بینک نورې 8 بلیون ډالر ورکړي. حسن اقبال وایي حکومت هیله لري چې د 2013 کال د انتخاباتو وروسته د بجلی د تقسیم حکومتي کمپنۍ شخصي کړي. دغه شان د چین گوادر د رهداري د امنیت لپاره 9000 امنیتي سرتیری اخستل شوی دي او د پاکستان حکومت به د اقتصادي رهداري د امنیت ذمہوار وي.
اوردونکو تازه خبر ده چې د پاکستان رسنۍ وایي چې دغه هیواد نوې پوز مشر ټاکل شوی دی. زموږ همکار همشا زمید امال موږ سره په سټوډیو کې دی، لدوی نور معلومات اخلو. همشا استړی مشي، څه معلومات لري؟
مننه اسرار. پاکستان رسنۍ د وزیر اعظم نواز شریف لخلې وایي چې د دغه هیواد وزیر اعظم اعلان کړی دی د ترکمنستان ته تللی په دورزنی سفر، دغه ځای څخه چرالی نو خبریالانو ته ویلي دی چې د دې هیواد د پوځ نوی مشر به لیفټننت جنرال قمر جاوید باجواوي. نوموړی درې ستوریز جنرال دی او اوس به ودته څلور ستوري لګیږي او دی به پورا جنرال یا فل جنرال کیږي او د جنرال لاهل شریف پر ځای به د هغه چاري سنبالوي. او ورسره بل پریکړه دام سوی ده چې د نوي چیرمین جوان چیف اف سټاف کمیټي د پاره هم کس اعلان کړی دی، منتخب کړی دی او د هغه نوم بیا دی لیفټننت جنرال زبیر حیات. د راتلونکو نهي پورز چې د نومبر 9 نیټه کیږي د پاکستان د پوز د وسنی مشر جنرال شریف کاری موده پای ته رسیږي او د هغه ورځې وروسته به د پاکستان د پوز نوی مشر لیفټننت جنرال قمر جاوید باجواوي. نوموړی تر دې وړاندې په پوز کې د روزنې او ارزیابۍ د څانګې مشر وو او د سره په دې ځغال کې یا په دې مقابله کې د بهاولپور کور کمانډر لیفټننت جنرال جاوید اقبال رمدی او د ملتان کور کمانډر لیفټننت جنرال اشفاق ندیم هم ورسره وو. خو په پای کې هم دغه پریکړه سوې ده د وزیر اعظم هاوس څخه لا تر اوسه پورې په دې اړه رسمي اعلامیه نه ده جاري سوې، هغه به ډیر ژر جاري سي. خو وزیر اعظم خبریالانو ته دا خبره کړې ده چې د پاکستان د پوز نوی مشر به اوس لیفټننت جنرال قمر جاوید باجواوي.
ډیر زیات مننه ستاسو نه دا زموږ همکار مشازمي چې تاسو ته معلومات درکړل چې قمر جاوید باجوا د پاکستان د پوځ نوې مشر ټاکل شوې دي. مشال لړوتا وګستې زو اسلام آباد ته یو غیر حکومتي اداره عمر فاونډیشن وای په پاکستان کې یې د یو کپسول په وسیله د تلسیم یا د 1200 ناروغانو درملنه کړې ده. په دې هیواد کې د تلسیمیا 1,00,000 ناروغان دي چې پکې 15,000 په خیبر پختونخوا کې دي. د فاونډیشن په وینا ردې ناروغي علاج اوس د میاشتې په 300 پاکستاني روپیو کېږي. نور تفصیل د رابع اکرم خان په ریپورت کې.
د عمر سنا فاونډیشن ادارې په وینا چې د کیپسول استعمال سره ماشومان ته وینه ورکول بند شي او یا ورته ډیر وخت پس وینه ورکولو ضرورت پیښ شي. د یاد فاونډیشن مشر او د وینو د مرزونو ماهر ډاکټر ساکب انصاری مشالیریو سره په خبرو کې وویل چې د لس کاله تجربې نه پس دوی دا کیپسول پاکستان کې په ماشومانو استعمال کړل چې کامیاب نتیجې مخې ته راغلې ده. ډاکټر ساکب انصاری په وینا چې هایدروکسی یوریا کیپسول ورکولو نه مخکې د ماشومانو ډی این ای ټیسټ کیږي او د ټیسټ سم راتلو نه پس دا کیپسول هر
فرانس کې استعمال شو نو دی لپاره مونږ د تحقیق یو نظام شروع کړو او مونږ دا کتل چې آیا دلته څه فائدہ کېدی شي او کنه. نو په شروع کې مونږ وکتل چې 10-15% مریضانو ته فائدہ ورسېده او بیا چې مونږ ته اندازه وشوه چې په کومو ناروغانو کې دا دوی کار کوي نو مونږ ته معلومه شوه چې په 200 کې 15 ماشومانو ته وینه لګېدل بند شول او بیا 1500 کې 1.5 ماشومانو ته. دا وخت مونږ ټول پاکستان کې 1,000,000 ماشومان ته دا دوی ورکوو چې پکې 200 ماشومان ته اوس وینه نه لګي. دې ماشومان ته مخکې هر وخت وینه لګېدله.
پاکستان کې هر کال 1500 پورې په خیبر پختونخوا کې تر 1500 د تیلی سیمې د ناروغانو شمیر سیوا کیږي. پاکستان کې د تیلی سیمې مرض علاج د کراچۍ په امیر سنا فاونډیشن او د پېښور په همسا فاونډیشن کې کیږي. د همسا فاونډیشن مطابق چې په تیرو درې کالو کې د 250 ماشومانو کامیابه علاج کړي. د همسا فاونډیشن مشر اجاز علی خان وایي دا دوی د طب په نړۍ کې یو انقلاب دی او د میاشتې خرچ یې صرف 300 روپۍ دی. نوموړی زیاتوي د دې مرض مکمل علاج بون میرو ټرانسپلانټ پلانټیشن یا د هډوکي نلی بدلولو علاج وي خو د دې خرچ څوک نشي برداشت کولی.
د دې د ریکوري د کامیابۍ د اپریشن چې کوم چانسز دي د بون میرو ټرانسپلانټیشن هغه 50% دي. نو دا فرض کیا دغه یو ګران عمل چې دی هغې نه دا مریضان بچ شو او اوس الحمدلله دا علاج زمونږ په حمزه فاونډیشن کې شروع دی او امید لرو چې دې سره به د تلسیمیا میجر ډیر ماشومان چې دي یو خپل صحتمند ژوند چې دی هغه تیرول شي.
د پېښور اوسیدونکي سید سمرزی وایي چې 14 کلن سوی چې نه هم کې سبق وایي ورته دا دوایي 3 کاله مخکې شروع کړی وه او تر اوسه پورې ورته د وینې ضرورت نه دی راغلی او یو صحتمند ژوند تیروي.
مخکې به داسې وشي دی ورته کېدو که نه بیا دغه ساقب انصاری صاحب هغه صدقه تحقیق کړی وه هغه حمزه فاونډیشن مونږ ته پته ولګېد هغې راتله بیا ورلو هغې جي بیا دغه تجویز کړه ته نو هغه هم شروع کړي الحمدلله الله پاک لاک لاک شکر دی اوسه پورې بیا چې کوم دی د وینې ضرورت نه راغلی شکر دے قدم لکا لوڑم شو کنا جی او سر جی کم دے دغم دا غټم شو لکا تندرستم شو الحمدللہ کنا.
د عمر سنا فاونډیشن په وینا چې د تیلی سیمې د ناروغانو شمیر هر کال سیوا کیږي او علاج هم ممکن شوی خو صفا ویل نه خطوله وجه دا مریضان په نورو ناروغیو اخته شي. د سپلر کې چې د پاکستان چارواکو له دوینې په بنکونو توجه ورکول پکار ده.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه
ادون کو د مشال روزنه نزد نه ساته خبرونه او روستۍ شیبي دي ل بشیر غواخه روستۍ لن خبرونه ورو
لیفټیننټ جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستانی فوج نوې مشر ټاکل شوی. هغه تر دا مهاله د پاکستانی فوج د ټریننګ د برخې مشر و. جنرال زبیر حیات د جاینټ چیف آف سټاف کمیټي مشر ټاکل شوی. د بلوچستان گوادر سر نږدې پسنۍ سیمه کې نن 2 چینایي انجینران وژل شوي دي. تر اوسه پورې کوم استوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. هلته د پسنۍ اسیسټنټ کمیشنر منصور گچکی خبرلان ته ویلي چې وژونکو دغه کسانو گاڑی هم ځان سره بیولې. نن په مومند ایجنسۍ کې پر امنیتي ځواکونو استوالو برید کړی چې پکې د چارواکو په خبره 230 او 4 استوال وژل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار استوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د پاکستان سینټ کې د یو نوي بیل په منځوریدو سره د کموم رجینو کو په زور ودولو او فرقه ایزو وژنو کې ښکېلو کسانو ته سزا نوره هم سخته کړل شوې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د جولای په میاشت کې لا درک کړل شوي بشري حقوقو فعال واحد بلوچ په اړه تر اوسه پورې هیڅ معلومات مخې ته نه دی راغلي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف پرون کراچۍ کې خبرونه ته وویل چې د واحد بلوچ موندلو لپاره یې له تیرو 2 میاشتو راهیسې کوشش کړی خو حکومت ورسره څه معلومات نه دي شریک کړي. نن د پاکستان وزیر اعظم او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ترکمنستان اشقابات کې یو ملاقات شوی دی او د پاکستاني سرکاري خبري ادارو په وینا په امنیتي او نورو مسایلو خبرې شوې دي. د کیوبا انقلابي مشر فیدل کاسترو چې په دغه کمیونیستي هېواد یو 4 کاله حکومت وکړ د 90 کلونو په عمر مړ شو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی چې هغه کډوال ته به د خپل هېواد سرحدونه پرانیزي چې غواړي یورپ ته لاړ شي.
ودون کو دا وبشر غوښت تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. همدې سره د مشال ډیو خبرونه پای ته رسیږي. سبا سهار پوره په 9 بجې به یو وار بیا زموږ خبرونه پیلېږي. خو که پر همدې څپو پاتې شوي تاسو د ډیو رادیو خبرونه اورېدلی شئ. خپل کوربه اسرار الله مومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. الله پامان.